السلام علیکم په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې دوشنبه ده د زمري اسد درويشتمه د اگست 14مه د دې خبرونه ډیر وخت دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت تبیل سوی دی ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې معلومولو لپاره دهراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ. په پیل کې خبرونه. افغانستان کې د جاپان سفیر وایي په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړه. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له NHK ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې طالب چارواکو ته یې ویلي چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه ضروري دي. د جاپان سفیر په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. تاکاشی اوکادا هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې سخت دریځي پالیسي بدل کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ د خپرېدو مخنیوی دی. ویل سوي چې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست آزادو رسنیو ته ویلي چې په هیڅ صورت د ښځو غږ خپور نه کړي. د خبریالانو مرکز په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. دغه مرکز د طالبانو پرېکړه د ښځو خلاف د محدودیتونو دوام او د بیان د آزادۍ سرغړونه بللې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یوې قومي جرګې پریکړه وکړه چې نن د اگست 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ به تور ورځ لمانځي. دا تمانځو قومي جرګې دا پریکړه په خپل سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض کې کړې ده. دوی پرون په خپله قومي جرګه کې ویلي چې په وزیرستانونو کې د 2014 د کال د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو له بدې ناامنۍ سره مخامخ دي. د جرګې ګډونوالو ویلي د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني او سیاسي فعالانو په ګډون تر 600 ډیر کسان وژل سوي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې دغه عملیات د افراطي وسلوالو پر ضد پیل کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې پرون ناوخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یوه زیارت په حمله کې لږ تر لږه 4 تنه وژل سوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حمله کوونکي 2 تنه وو چې یو تن یې نیول سوی او دویم تښتېدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو په قول ویلي چې په وژل سوو کې د زیارت 2 ساتونکي هم شامل دي. په اوکراین کې چارواکي وایي د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون ګڼ ملکیان د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي حملو کې وژل سوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو پرون په ټلګرام کې ویلي په وژل سوو کې یوه ښځه، یو خاوند، د دوی یو نوزیږی ماشوم او یو 12 کلن زوی شامل دي. د ده په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي حملو کې په ټوله کې 2 ملکیان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. کیف پرون ویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. بلخوا د اوکراین د لوی درستی دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي دي. د ټولنیزو شبکو د ځینې مطالبو له مخې د اوکراین پوځیان د استوګنې یوې کوچنۍ ساحې ته داخل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایی ایالت کې د ځنګلې د اور لګېدو په پیښه کې پرون د مړو شمېر 93 ته زیات سو. په همدې حال کې د تری تم سویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي. وروسته له هغې چې چټک خپرېدونکي اور د تېرې اونۍ د 3 شنبې په ورځ د ماوی سیمې په لویدیځ ساحل کې هم خپور سو. د هوایی والی جاش گرین پرون یکشنبه په اور سوځېدلې ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې سوي یا هم ویجاړې سوي دي. د ازادي راډیو خپرونې اورئ. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره دهراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ. تر دې مخکې افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي ویلي و چې ایرانی پلاوی د هراوت ته له سفره وروسته کابل ته تللی دی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې کجکي ته ایرانی پلاوی نه دی تللی. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په د هراوت کې د اوبو کچه د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلی و ایرانی متخصصان په لومړی وار د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومی همداراز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت په یو خبر پانه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وای ایرانی پلاوی اوبه اندازه کړې د اوبو بهیر په هر ثانیه کې تر او مترو ټیټو او دا ډېر بوشتونکی حالت دی. د هلمند اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا رامنځته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایراني چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 لمریز کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نصب ده. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوي او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آلی له کتلو وروسته څرګنده شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موسی کلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیشي. افغانستان او ایران په 1350 لمریز کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بشتړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلی چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نوی ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
او سمرزو هلمند ته په هلمند کې ځینې مالداران وایي د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله د دوی د تولید بازار خراب شوی. لبنیات پلورونکي دا خبره مني، وایي چې خلک تر ډیره خپل د اړتیا وړ لبنیات له دوی په پور رانیسي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د تیر کال پرتله اوس په مارکیټ کې غوښتنه کمه شوې ده.
اوس نو تقریبا څلور پنځه لبنیات سره پلین کیو ځکه پراغول اکل اکل ډیر.
دا د آزاد شاغک د هغه څوک چې د هلمند ولایت لوی مندسیمه کې دولس غواګانې لري او هر سهار تر مولا اذان وروسته لبنیاتو ته د پلور لپاره شیدې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تیرو کلونو کې کاروبار دومره خو چې حتی د یو لبنیاتو د شیدو غوښتنې نشو پوره کولی، خو اوس د ده له دولسو غواګانو لوشل شوي شیدې حتی پر شپږو لبنیاتو هم ډیرې دي. نوموړی وایي
د اوسلو کاروبارونه شوه نو اوس د بقا په نسبت کارونه سره کمزوري دي، نو په دا خاطر باندې پنځه شپږ لبنیاتو ته شیدې ورکوو. بالکل دغس مشکلات خو نوسته خامخا.
د سردار ولی په نوم یو بل ځوان چې د لخکرګاه څنګلوري سیمې بولان اوسیدونکي دی وایي د ورځې پنځه منه شیدې لبنیاتو ته ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پخوا مو ډېرې شیدې ورکولې، اوس شیدې لږ ورکوو، اوس کارونه سره خراب دي، خراب شوي دي، پیسې سره کمې دي، ورکې دي وبالا. نو خلکو سره چې پوښتنه وکړي وایي داسې سره مبلستیاوي.
په هلمند کې د خوندور په نوم د یو لبنیاتو مسؤول حضرت محمد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل مخکې کاروبار خو خو وس د خلکو د کمزوري اقتصادي وضعیت لامل د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي.
بس زمر د کانداري په خوا ډیر شوی، مر د خپل د کانداري سره ډیر خوشاله ځکه چې د کانداري مشه پر شادله د شپر مختله اوس د په خوا په تله باندې خپل اقتصاد کمزوري دي. هغه رقم مصرفونه چې په خوا به خلکو کوله اوس د هغه په نیمه یانه کې کېون کې ټوله بس په کورې وړي خلک، نو بیا هم خلک مجبور دي که په کورې که په نغدې وشلمبیې مستې شي بیا مثلا ضرورت شکر کوي.
دا چې ولې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د شیدو او پټوله کې د لبنیاتو بازار خراب شوی دی، په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل
تقاضا په مارکیټ کم کم ده، په خو تقاضا زیاته و پرځن لبنیات و خارجي قوتونو مغستل همدارنګه داخلي قوتونو هم دغه استفاده کوله، د پاوز افسران او یا نور خلکو نو تقاضا په مارکیټ کې ډیرو مصرف ډیرو ځکه دا له بنیاد خو مونږ خارج ته نه لیږو نه خارج ته ځي دا ټول په افغانستان کې مصرفیږي.
نوموړی وایي تر څو چې افغانستان کې بې وزلي او بیکاري ختم نه شي د بازار د نشتون ستونزه به وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بې وزلي او بیکاري زیاته شوې. کاروباریان وایي بازارونه ساړه شوي او خلک هم شکایت لري چې اقتصاد کمزوری شوی او د ډیرو لومړنیو اړتیاو د اخیستلو توان هم نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په نورستان کې د افغاني ستري میاشتې ټولنې مسولان وایي چې شپږ سوه بې سرپرسته او بې وزلو کونډو سره د نقدو پیسو مرسته کړې ده.
په نورستان کې د افغاني سری میشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې څه موده وړاندې د بې سرپرسته کونډو او بې وزله ښځو د معلومولو لپاره سروې کړې وه. په یاد سروې کې مستحق شپږ سوه مېرمنې وپېژندلې او نن یې ورته د مرستو لړۍ پیل کړه.
دغه مرستې د افغاني سری میشتې ټولنې لخوا د نورستان په ولایت کې هغه شپږ سوه بې سرپرسته او بې وزله کونډو سره وشوې چې سروې د مرکز په شمول په مختلفو ولسوالیو کې څه موده مخکې ترسره شوې وه. د یادونې وړ ده چې هر فامیل ته 1500 افغانۍ ورکړل شوې.
هغه وایي دغه مرستې به دوام کوي او کومې کونډې او بې سرپرسته کورنۍ چې له کومک پاتې دي هغوی ته به هم دغه مرسته ورکړل شي. کومو کورنیو چې مرستې ترلاسه کړې پرې خوښې دي خو وایي ستونزې زیاتې دي او باید نورې مرستې هم ورسره وشي. د مرکز پارون اوسیدونکې سهیله: په نورستان کې شپږ سوه بې سرپرسته او کونډو مېرمنو سره په داسې حال کې د افغاني سری میشتې ټولنې لخوا نغدي مرستې کیږي چې په تیرو جنگونو کې لسګونه زره کورنیو د ګټې وټې او د سر سړی له لاسه ورکړي او اوس یادې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مون ته مساعد کی چې مون خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږو لک مون ته خو برابرش اوس مون په کور کې څه وکړو.
د یوې سینګار کوونکې خځې خبرې مو واورېدې. دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سینګارتون تړلی دی. دا چې ټول عاید لم دې ځای څخه وو اوس حیرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي. بلخوا بیا یو شمېر خځې وایي چې سینګار د دوی سلیقه ده. په سینګارتون کې هغه فیشن ورته کوه چې دوی په کور کې نشي کولی.
خپل وخت قچ کوي سو خپل وخت خپل نس رنګاوي د رنګاول لپاره تللو د وخت قچ کول لپاره تللو د یو ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره.
در من اوردونکو د اکثره مېرمنو په خبره سینګارتون یا آرایشگاه غذای وو چې هلته به ښځو ته فیشن کوه. عام خلک او آرایشګری وایي چې لږ په کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه وو حق نه درلوده چې سینګارتون ته ننوځي. سینګار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وي. خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سینګارتونونه بند کړل. د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سینګارتونونو کې له شپېتو زرو څخه ډېرو مېرمنو کار کوه او او لدې لارې څخه د کورنۍ نفقه برابرول. د ارشګرو په ډله کې داسې میرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي که سینګارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي، نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي. په پایل کې د کابل اوسیدونکي رڼا فضلي خبرې اورو. نوموړی وایي چې سینګارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده.
د دې بندولو بل ستونزه له نورو او عامو لپاره دا ده نش کولای او عام چې د اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص و هلته لاړ شي، ځکه چې هغه کلاړ هم شي هلته غیر مورلاک پرې لګول شوی دی، نو اجازه ورته نشته دی. مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي، پوښتنې وکړي، پلټنې وکړي، تر څو یو عادي ارېشګر یو عادي فیشن کوونکي جلۍ پیدا کړي، تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن کړي، خپل وېښتان ته ډیزاین ورکړي، نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي. هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده، نو د سلیقې په اړه قرآن او شریعت کې هر څه شته. که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسېږي، ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده، نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نه شي کېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي. دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، بلکې د عامو تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره داسې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابره کړي، ودونو ته محفلونو ته لاړ شي، سرګردانه ګرځي. دا چې قیمته دی ارزانه دی، اگر مجبوره دی چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رژګه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر رژګر نه پوښتنه کې حتماً یو غمګینه تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې ارشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولي.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مې شته ناروغه دی، کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي. خپله د بسترې کچو د بسترې دی، خو اوس ورونو ته ترجیح ورکړي. ورونه دي څومره دي؟ ورونه دي څنګه کار نه کوي؟ خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېره ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه، هغه هم بیکاره نه دي ناست. نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه هم کار باندې دي، هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي. او که د چا مشران دي، د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو، د انجینرۍ، د طب، د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو که وایي د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خوا وه، ولې خوا وه؟ د همدې لپاره خوا ده چې حداقل زه په درس مصروف وم. اگر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خوځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیبند کړي، نو ډېر ستونزمنه ده د دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې د خوري واده دی وایي د سینګار لپاره د ارایشګري کور ته ورځي، خو اسی سینګار چې د سینګار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل ویخته قچ کوي، سو خپل ویخته خپل نو سرانګاوي د رنګاول لپاره تلو، د ویخته قچ کول لپاره تلو، د ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره ویخته مې رنګوم. د خورای واده مې دا داسې پریشان یم، ګرد ګرځي کوڅه څنګه وکړو؟ اوس مې ته زنګ هله بیچارهګۍ نه مې نمبر اخیسته، خپله موږ مشتریان یو بیا ویلې وای راځئ خیکور ته بیا خپله اورش دانه لرو، نو ځان خان جوړ کړو په لوی مرض کې به اوس خلک باندې خان لري. کم خپل د ورور واده، د خور واده، د خورای واده، دا اوس مجبوره چې اورشګاه ته لاړ سیده ده نسته بندی او غوی خپل روزګان بیچارهګان سل مشکلات ایدلو ده زندګ میړه نسته ده د بسته فامیل په اړه مجبور سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي اواز روزګا کی زارش در تکا اوس په کور کې نس کړه الاله مرداد جوړی پیسې دي مخلي
در توه چې څو کلو را په دی خو روزګا ته ورتل خپل فیشن دی ال تکو
والا دیال اس کوم دواده کی دیال اس دا پینځه کاله مخ مجرتی کنتلم
کوم فیشنونه یال تارشګه کی درته کول
هم آرایش کوم هم ویختر انګام هم ویختر چی کوم هم د ماساج لپاره زور مجبور ایم
کدی چرته دغه د میرمنو آرایشګه ډیره خوخیږي کله چې ورسی هغه فزام خپلګیږي خپل د آرایشګه ته تک څومره خوخیده
څنګه مخ خوخیده داس با فرټ سورا بلخه ته وام کچکرا یا با مالان رنگ کرده انده اوست خدای بیت دستی و مال خدای ده اوست سنگه که کور پا کور لطهون و بلاک و بلاک چه چه
اوستی مشکل سنگه الکه ادرس دیور نخسته کور تا وردی؟
ها اوست ادرس اخیسته کور تا وردم خب بیا هم دیمانگ مشکل چی ره ال دست پا کور که چهش آرایش گاه که منت آرایش کهو که کنه کور که چی ره که این اخپل وصال
دی یعنی دی کور آرایش بده خواه نیسی؟
آنو هم پایم پایسیزی هم رام آرایش چندان آرایش می شاگردان نلری اخپل پا کور که خوش آگردان نسی رواست اقیه وقت که دخوا منتن را تیگید بده دی سالون نفر که ورسی
دو وید چی ده چی کل آرایش گاه تت للی آل تا کم ناری نخو نو کنه چوم رخه و خزو تا او ولی دوی دا کار وکه؟
بخدا را راجګا ته چې دوه خغه راجګری خو نو مسلمانان د غویم خو به عزت لري نه ما سړی بچا کار بيخي پاس منزل کې بلا کې کور ولاندې راجګا و د سپسل هاو هم دسه څه مشکل نه وایي څه مشکل نه ودا د طالبان د خسر مخنی د نه پر نه وا پر رقم چې زړه غوړي زوري من د بيخي د امن د احساس کو پر راجګا کې څه قصنه څه خبر نه مالیا به راجګا نه کوم دسه کار و نه لیدم مثلا څه مګا په انتقاد ونیشي یا نم نه ولید نم کما کامرا ولید چا
څه غواړي یعنی بیت راجګا به خلاص شي
خو کاش خلاص راجګا د خلاص شي او د چلګانو مکتبونه خلاص پانتونونه د خلاص شي راجګا کی چې به من ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو ته وب کور کې سره کم 13 ته 6 من نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه مشان چې په راجګا کې کور کې وایي نه به خو ما ساده څو نفر نور څه مخ کې اوس کور ته ورغلی خو تیر دینه په فیسبوک پانه کې شي اوس دا سه موږ سره وخت راجګا ته تلو موږ خو اوس په کور کې جوړ کړو به ښه دی
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکې چې نغوړی نوم په خبرونه کې خبر شي وایي چې په ډېری خوارې سره یې سنگار کول زده کړل نوې په کار پیل کړی و هیلې دا و چې لدی لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هیلې غوړېدل ته پرې نه خوډلې لدی سنگار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدل ته رابولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورځګا کې کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي امدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره وی لزانه یادونه وکړه
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورځګا کې چې څوک کار کوي اولا چې کرایه راځي بل برق راځي مالیه راځي او نور کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي اقتصادي مشکل لا دیره و پارشگاه که خب بیا هم یعنی خزو تخو یو سناسه یو اقتصادی اقتصادی لگ تر لگ خکی دل او چی پا دی شرایطو که سخت شرایط دی میرمنو نه تنها پارشگاه که نشی کار کولی پا بیرون که هم نشی کار کولی دیره اقتصادی مشکل یعنی تقریبا 90% آرشگران او اقتصادی مشکل لری اگوی نو سو که دست خزم دی چی پا کور که نارینه نلری اگوی مس مسئولیت داده چې د خپل نفقه پیدا کړي د خپل کور نفقه اوس هغه بیکاره دي هغه څه کوي دولت وایي چې مونږ ارشګونه پریدو نو تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد تر لګ چې هغه سینه کیږي نو لګ مونږ ته خو برابر شي اوس مونږ په کور کې څه وکړو
بله خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې و
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه د سینه او چې سر زما زده کېدل نو ار فیشن چې ما کوله او ختان می جوړوله هغه باندې ما ډیر تمرین کوله ار سیره بیل بیل سیری دي ته باید ار سیری ته باید یو دسي میک اپ وکي یو دسي خلا ورته جوړ کړي چې هغه تغیر وکي نو د سیده چې په سختۍ زده کیږي یو څوک چې بدلوي نو ډیر اسانه کار ده دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده نو ډیر په سختي مې زده کړی او ما ډیر زحمت استید چې زارشګری زده کوم اوس چې ما دومره زحمت هم استید او دا زمونږ ارشګام بند شو اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي نو ډیر سخت مونږ ته تمامېږي
څومره د خوښېدل چې په ارشګاه کې کار وکړي
زما د وړکیتوب نه ډیر خوښېدل چې زه ارشګاه کې کار وکم یو دوکان ولرم دغه تر څنګ ما درس هم ویله کار مم کوله نورو برخو کې نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخست ډیر سخت دراته ځکه چې ما ډیر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم دا ډیر سخت ده زما د نظره ټولو نه زما ته ټولو ارشګرانه ته ځکه هغوی ډیر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي یو دوکان جوړ کړي مالیه یې ورکوله په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډیر شوې و چې زیاتره ارشګران شکایت کوي چې زموږ د دوکان مالیه ډیره دي د برق بیل راځي د اوبو بیل راځي نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي
بله په ارشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت د تیر سي بیا خرابیږي تاسو د خپل ارشګاه او هغه مواد څه کړله
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې زمونږ په کور کې دي ما زیاترې خپل شاګردانو ته مې ورکړی ځکه چې هغه خو ډېره و مونږ قیمتي شیان اخیسته ځکه چې که یو چا ته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخ یې خراب شي هغه مشتری شکایت کوي تا نه اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتماً خرابیږي او دا مونږ ته ډېر سخت ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړی و یعنی هره میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم
بله نور وسایل کنه مثلا چوکۍ پکاري او نور برقی وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره په غوښهانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګاتم برابر کړی و
ته باید ډیر کار وکړي ډیر زحمت وباسي په یو کال په یو سو میاشتې نه کیږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کوم یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه هم زما بل شریک هم هغه ډیر کال کیږي چې ارشګات لري هغه چې کیسې کول او ژړل ویل چې ما ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره می دوکان جوړ کړ شاګردان می تربیه کړ هغه زتري مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته او کومې چې پات شو کوټه مو راوستله زمو په کور کې دومره په درد هم نه خوري ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي ډیر سخت ده کوم شان چې لري هغه نور ته ورکی یا هم کور کې وي هغه کې چې کوټ کې هم چې هغه ته ګور خپل خاطرات دی په یادګی خپل کار دی په یادګی چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت
هر ورځ به په کوم شمیر خځې درتللې خځې وای نجونې چې هلته فیشان کاوه
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و انجونې راتله تقریبا زموږ مشتریان ډېره و ځکه چې یو ارشګاه که ښه میکپ وکړي مواد چې استفاده کړي هغه ښه مواد وي ډېره ښه وي اوس چې زیاتره ښځې شکایت کوله ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر ځکه چې زموږ یوه ناوې و هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم زه خپل زما میکاپ نه دی د په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري زه څنګه ځان وکړم ټوله ته سخته ده
بله تاسو څه فکر کوئ ولې ارشګاه بند کړي هلته ټول ښځې ناستې وي فیشان یې کوه نورې ښځې ورتللې غو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي تاسو نو مراد کړي ارشګاه ته نارینه درتلل څه موضوع وه
څه خاصه موضوع نه و چې بعضې قیدادونه یې وضع کړي وو چې مونږ هغه یعنی قانون د هغوی نه و چې یعنی که جمهوریت کې مو په ارشګاه کې نارینه نه راتله، ارشګاه یوازې د ښځو لپاره و، پوهېږي؟ په ارشګاه کې هلک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر. دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي، نو مکتبونه ولې بندې، پوهنتونونه ولې بندې، نورو وظیفو ولې بندې؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبره سوې چې ارشګاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر یې در باندې وکړ؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې ارشګاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو، ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په ارشګاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې ارشګاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپل هیله ارمانونه، یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تېرېږي درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تېرېږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تېرېږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي. دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ماته خو ډېره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تېر کړې وه، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ماته. اوس هغوی نجونې او ښځه چې په ارشګاه کې کار کوي یعنی نوی وه، ډېره سخته وه. او ټولې ډېره ډېره ژړه چې ولې موږ څه کړي وو په ارشګاه کې، هېڅ کوم بده خبره هم نه وه د ښځو لپاره. وو که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص ارشګران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېره سخته ده.
بله، تاسو له ایلو ارمانونو نه یادونه وکړه. تاسو څه ایله درلودله چې خپل ارشګاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما ارشګاه، بلکې زموږ د ټولو، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په ارشګاه کې یوازې ارشګري نه کوله، ما په ارشګاه کې انجینو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجینو ته. چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي، او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې موږ باید امیدواره اوسو، موږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې به راشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځو چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو ارشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې موږ ارشګاران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي. نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو. دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د وروستي سوال په ځواب کې دا راته وایي چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم ارشګاوې وتړل سولې، پوهنتون ته تلی، وصال ته هم نسی تلی، څه پلان لري، څه به کوي؟
کوم خاص تصمیم نه لرم. که زه تصمیم ولرم، کوم هیله او ارمانونه چې زما دي، یعنی زما نه اخیستل شوي ده. او که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي، که زه بیا خپل یو هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم. دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر، زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، زه نورو ښځو ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې موږ ته هر څه بند شوي دی، زموږ پنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، آرایشگاه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی، بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرایشګري وکړي نور
برخته. ډیره زیاته مننه، ژوند دې سلامت اوسې. تاسو
مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، جنجنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بندي کړې. خځل کار څخه مننه شوې. د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه. حجاب اجباری شو. ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په هانتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځندیده. چې دې کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپې تو زرو څخه ډېر هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیرې به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 41 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
درنو زده کوونکو، ازادۍ رادیو څخه د درسی ساعت ویبلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هله د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونی ورسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلې وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وای کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چش وای کثافت وای. کثافت چشته وای کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وای. په ډي سره ښودل کیږي، ډي معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډي مساوي کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شي کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چی شي وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو وګورئ، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 1 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده او 1 لیټر چیش دي حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 1 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 1 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته شپاړس چې کله پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ شپاړس پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټر. همدا ډول کې کتله اتلس در کړی وي، حجم یې درې در کړی وي، اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټر شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو، د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي، که چیرې کتله یې نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټر وي. کتله څو ده؟ نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټر دی. نو ډي مساوي کېږي ام پر وي. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نوي ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډي مساوي کېږي ام تقسیم پر وي، نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به دا د ده کثافت د کتله څو وي؟ درې ګرامه. د ده ټوټل کثافت څو سو؟ درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیموو. که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي، دوه سوه پر پنځوس تقسیموو. هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې ستاسې زه سوی دي که یا. که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو سي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ، دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سرازو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي په ماشین کې، په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کوکی درنوز دکونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. عضو او په ګډه د استاد درس ته غوږ دو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی سو چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا ارګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي؟ دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنی دا ټول بیلابیل مواد زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپل څه شته؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحوي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نسو تشخیصولی، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې داروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وای وای دا چې موږ چاپیال ټول شیان مادي دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکی خواص څخه. کیمیاوي خواص اوس ته وای او فزیکی خواص ته وای د دې پیژندنه ده. وای کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنی چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکی خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یا د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي، همدارنګ اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي بل کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوسې تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي، لکه چې موږ دله شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره هغه شکل تغیر کړي. او د مادې فزیکی تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نه شي، لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی نه دي، په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي. یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي، چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي؟ وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولای شو د دې اجزاوو په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د ما خبرونه ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بلدا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خپرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.